سلامونه ستړي مشه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو پاکستان کې له پټلې د اورګاډي او وختو پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر ډیر شوته پورته شوې ده چارواکي وایي د سین له نواب شاه زولې سره نږدې له پټلې څخه د مسافروونکو اورګاډي د خوېدو په پیخه کې په وژل شو ډیر شوته نو سربیره او یا تنه نور ژوبل هم دي د سین د سکر زوند اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل چې د اگست پر شپږمه د هزارا اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبی یا بوګی له پټلۍ اوښتی دي د وویل چې په ژوبلو کې د 15 روغتیایي حالت خراب دی لاکو زیاتوي چې اورګاډۍ له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمې ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډۍ ولې له پټلۍ اوښتی خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پریکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي امیر خان متقید غشان ادعا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي دي همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون د رواداري سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو د هدفي وژنو نیولو او شکنجه کولو عدالت د خلکو د نه لاسرسي د دوی د اعدامولو سنګسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر 1 تنه او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو د 1000 پاکستانی کلدارو په بدل کې خوشي شوی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 88 کال پوره شو د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغې 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 4,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بمونه وکارول د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوڅنډنه کوي د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بلاروس نه دي وربلل شوي د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم روزون کې ټاکل شوی د نیوزیلند د تکواندو فدراسیون په وینا چې روح الله نیکپا به د نیوزیلند لوبغاړي د پاریس د 2023 کال المپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزی به روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د برونزو 2 مډالونه د 2008 او 2012 کال له المپیکي لوبو وګټل او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل تامه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اګست په 2 تلیروشتمه او 6 په سریلانکا کې سره لوبې ولري د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتینور لوبغاړي رحمان الله ګورباز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل راشد خان عظمت مرزه عبدالرحمن مجیب الرحمن نور احمد فضل حق فاروقی وفادار مومند او سلیم صفایده خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل رپورټ هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وای چې موږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع
باندې. خیر دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي.
دا کدي کړی دی؟ دا کله د امریکا د پاکستان
د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابیل پاکستانی چارواکي او سیاسیون ادعا کوي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پېښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړي دي. متقی دا هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستان خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسال کې ده چې د جمعې پر ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومته په افغانستان کې د ترهګرو مخنیوی وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
له افغانستان پاکستان ته د ورپېښ امنیتي ګواښ په اړه د پاکستاني چارواکو او سیاسیونو له ادعاو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پېښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم وویل پاکستاني حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم وویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نام نیو کې د افغانستان له خاورې د ګټ اخیستو په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاوې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه جهاد نه بلل کېږي. دغه غږیز کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړی پکې هغه له خپلو پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د ده له قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل کېږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم دی روان جنگ ته دغه جنگ دی جهاد نه دی.
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسله وال افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړې.
د ډیپلوماتیک اصول پر بنیاد خو سم د کرماسون ویانا او شکاکو د 1968 کال را دی خو هر دولت څخه بل دولت مندي یا مملکت مندي ادعا لري وزارت خارجه له طریقې کولای شي خپل اسناد درایې یا دولت تورند هغه کولای شي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کې بیرته ډاډ ورکړي او که نه بیا نو نه حق دا چغم یو حقوقی اعتبار د مملکت یا عزت او ابرو اعتبار د دولت تاوان رسی ضرر رسی دا بیا بیرته مهار کیږي او دل کی سودی په دې اکثر باندې پر مذرت غواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان باندې امر هستا نه ولا کینت د افغانستان دولت دینه کرا اسناد لاسوندونه تر غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف یو داسې نړیوال ته ښیي چې افغانستان ناامن ده. دوام خپل پلا چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلي ما نه ده بلکې افغانستان ده. افغانستان دریم نړۍ ته ښیي که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخې ته بوزئ. زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکړي یا دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي. دا کارونه کوي او نړیوال ته ښیي چې د افغانستان کنټرول د مالاس کې ده او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر هغه چې خواست کوي.
مارج صاحب پر یو بل تور پوری کول په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترنګلي کولی شي ستاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښې اړیکې نه لري او نه یې دی او د خپلو ګټو دپاره کار کوي او دوی وایم چې سب سے پہلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خامخاصه دښمني کوي ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي. په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګهمدن کې چپاس دي تر توکي دي هر څه او همداسې کوی چې څو لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاس پوز درته کړي. نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوطه او باقدرته ثابت دولت افغانستان او تر شا یې هندوستان دي. نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څخه ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي. دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتو سره چې دوی ارتباط لري هغوی دوی ملاتړ کوي د هغوی سره اړیکې ساتي او بال داود خان له کودتا نه دې خواته ملت سره خبره شریکه شوې ده. همدغه ضعف د حکومتو همدغه حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شولو له منځه لاړل. طالبان هم په خواشلي سره همدا کار کوي. ورځ په ورځ انزوار نفرت زیاتېږي. ملت فاصله اخلي. ملت خپل حقوق تر غواړي. خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او بهرنۍ سیاست د ملت سره شریک کول دا خپله د ملت حق ده او بلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کښېنه دوی ته رخې قوي پالیسیان جوړ کړي. بهرنۍ سیاست د نړۍ په کچه د سیمې په کچه د ګوان په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره متاسفانه دا کار نه کېدونکی نه. بل طالبان د پاکستان په هکله باندې له څه نرمه ژبه هم کاروي. موږ ګورو د ایران یا ازبکستان یا نور هېوادونه تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي ځکه دوی یا ته ځوان کړی اوس هم هلته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي. کورنۍ هم کېدای شي ډېره پورې هلته وي. نو دغه مجبوریتو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دینه هم وېرېږي ځکه یو په 2001 کال کې تکرار شه کله چې امریکا یرغل وکړه طالبان بېرته مجبور شول پاکستان ته. دوی نه دینه هم وېرېږي که بیا داسې یو پېښه وشي دوی بله لار نه لري خیر دې چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیول او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر یو ویشتنه وو او پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو یې د لس زره پاکستاني کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی.
15 نفر د ازوری دادن، ما 6 نفر اونجا موندیم پول ندادیم، با آخر کو 6 نفر دیگه هم رفیقای ما بود، 5 نفر دیگه.
دا افغان کډوال را کوي چې پاکستانی پولیس او ده او شل نور افغانان د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې لکوم دلیل پرته نیولی وو. دا چې د موضوع د حساسیت لامل و نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لا قانوني اسناد سره سره پاکستانی پولیسو د دوی د خلاصون په موخه له هر یو څخه لس زره پاکستانی کالدار اخیستی دي. دا وایي وروستیو څو ورځو کې د ویزې موده تمدید کړې ده او په قانوني توګه په پاکستان کې د پاتې کېدو حق لري. د ده په وینا له دوی سره د پولیسو چلند له سپکاوي ډک و او دوی ته یې وویل چې له دوی څخه د پیسو اخیستلو په اړه باید رسنیو ته څه ونه وایي.
زموږ له افغانانو څخه یو کس هلته راغی او ویې ویل د یو نفر پر سر 20,000 کلداري راکړی چې ایله وکړي. موږ وویل چې موږ پیسې نه ورکوو، موږ ویزې او پاسپورټونه لرو. موږ چې یې وړو دوه کسانو ویزې او پاسپورټونه نه درلودل او د ښار ټکټونه یې درلودل. نورو ټولو ویزې او پاسپورټونه درلودل.
یو بل افغان کډوال هم چې د شنبې په ورځ د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او ازادي راډیو ته ویل
زموږ له ثبت او راجستر وروسته هغوی په مستقیم ډول له موږ څخه وغوښتل چې هر یو 10,000 کلداري ورکړو. موږ وویل چې زموږ جرم څه دی؟ زموږ ټول اسناد بشپړ دي، موږ هیڅ جرم نه دی کړی او یا زموږ اسناد بشپړ نه دي. سره له دې چې زموږ ټول اسناد بشپړ وو، له هر یو څخه یې 10,000 کلداري وغوښتې. یو شمېر کسان چې هلته وو پیسې ترې وغوښتې او هغوی یې راخوشې کړل. زموږ یوه ډله یې راولېږله او یوه ډله چې زموږ هلته پاتې وه تقریبا پیسې مو ورکړې.
تر دې مخکې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځ کاکړ هم ویلي وو چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید سرچینه ګرځېدلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو پرانیستی لیک د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو ته استولی و.
موږ په اسلام آباد کې میشتو کډوالو یا د افغان مهاجرینو شورا د اعتراض په نوم یو پرانیستی لیک ترتیب کړ چې له 1500 ډیرو کډوالو لاسلیکونه پکې وه. موږ دا لیک د ملګرو ملتونو دفتر استازولۍ ته واستوه. موږ په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړه، پارلمان ته ولاړو، بشري حقونو ته مراجعه وکړه، خو دوی کې هیڅ یو موږ ته شین څراغ نه دی ښودلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی دغه راپور تر خپرېدو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو تر څنګ چې کلونه کلونه کېږي په یاد هیواد کې میشتي، په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته په زرګونه نور افغانان هم بېلابېلو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې وخت په وخت وي د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي او شکایتونه کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې په شپږمه نیټه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیځ ښار هیروشیما کې نن جوړو سوی مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان، د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل شویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حمله د کلیزې په مناسبت یې په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړې وه چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک کاری. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي. دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورت چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ که د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونه نیول شوه نو پاکستان بیا دا حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري له موږ سره دي مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدراعظم عمران خان چې د اګست په 15 په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب له لارې په یو بیان کې د ښاغلي مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت یې تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت یې له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وہ حکومت آئی جب امریکہ وہاں سے گیا.
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت و ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ترسره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی و. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول دا وایي چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو نو مهم سوال دا دی چې دی څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره دې خبرې وشي په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله یې په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل په نتیجه کې د ټي ټي پي په زرګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پي ګڼ زندانیان له بنده خوشي کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک په دې باور دی چې د طالبانو تحریک یو پروژه ده چې پاکستان یې له نشتې دې شو کلونو راهیسې د دې لپاره مخته بیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل 5 ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 لومړي کال په اګست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یو شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پي دلته کې بندي خانو نم کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کومه سلاوې پریخي وي هغه برخه یې هغه ته ورکړه او هغه راوړل دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډیر په لوی کچې عملیات شروع کړل او دې ځلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې یوازې ترګري عملیات نه کوي. دوی یو شورش دی او بغاوت دی ځکه چې په سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کوهاټ کې بنو کې هر ځای د پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دوی هم داسې اعلان کړی دی. به ما خبر دادا چې دوی حمله چې دي د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي فرنټیر کور باندې کوي اف سی درې مدد د پاکستان پولیس مخنه نه نیسی پښتونخوا پولیس ولا ډیر تلفات ورکړل او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډیر جدید اغدا دی چې دی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه پنجاب د پاره بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي.
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ اویا کلن تاریخ کې سیاسي واک د ملکي حکومت په وخت هم د پردې شاته د پوځ په لاس کې دی. دغه ډول څرګندونې او د افغانستان په تېره شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري. د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاندو آزادي راډیو ته وویل
موږ د جمهوریت پر مهال باندې تل د اسناد او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي. د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ کرښه په اغزم تار نیولې ده او هغه مال اخلي واک دوه زره شل کې چې دوی ویل چې دوی 2000 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي او هېڅ امکان نه شته ترهګر دې دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګه دې بیا دغه 2000 پوستو څخه راکړي چې افغانستان ته راشي.
ښاغلي آزاد زیاته کړه چنن څنګه دا خبره حکومتونه چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلواله وړي او هلته عملیات کوي. پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وایي
په خبره اترو کې د باجوال د ټیم رول ډېر مهم و. کوم لوبه چې غیر بینالمللي ټولنه خاصه کله امریکا سره وکړه او دا خلک پیسې وغولول او مختلف تصویر غوته په لاس ورکړه ځکه چې اصل تاسو وکړئ د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اصلا په کابل
کې اغلې کړو خیل وبخشي. ولې افغانان داسې فکر کوي چې د باجوه په شکل باندې یو نفر چې په خپل پاکستان کې هم سیاسیون سخت انتقاد پې کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غون یو ستر ملت چې ټول غرب هم شاته ولاړ دغه غلطوي او تیر باسي؟
نه نه فکر نه کوم داسې ده ځکه چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د 40 کال هم دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ یې درلوده ځکه چې هغوی په ظاهر هم دوی لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا د هغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله. الان چې که تاسو د حمید ګل هغه واورئ، حمید ګل وایي چې موږ شوروي ته مې د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، دا افتخار ایسای ته زه او د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع
باندې. خیر دا خو سیاست ته هغه په خپله خبره کوي،
دا کار دې کړی دی، دا کار کړی دی همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد همیشه له جی ایچ کیو سره ملاقاتونه
د افغان طالبان پر ضد د پاکستاني سیاستوالو خبري ځینو ته د دې لپاره ستي ښکاري چې پوځ سندي ویلي. خو کله چې د جولای په 12 په ژوب کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې 9 او 15 ترهګر ووژل شول، دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري. له دې سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیات شوې. د جنرال آسم د دې خبرې په ځواب کې چې طالبان دې د دوحې تړون تشمن پاتې شي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني کابل ته په 3 سفر ولاړ. د دې سفر پر مهال ښاغلي دراني د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. د دې مثبت اعلامیه اثرات لا نه ورسنیس شوي چې د جولای په 10 په باجوړ کې د پاکستان د واکمن ډیموکراتیک ائتلاف یا پی ډی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکی برید وشو. په دې حمله کې لشتر لشه 45 تنه ووژل شول او شاوخوا 209 ټپیان شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه واخیست، هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دی په تروریستي هڅو کې ښکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.